السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور يم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه په موکړی مهمو خبرونو ته، پاکستان څخه جرمني ته د هغو افغانانو د لیږدولو بهیر په بشپړېدو دی چې د هیواد کې منل شوی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت یوې ویاندې وویل چې د افغانستان لپاره د ځانګړو پروګرامونو له مخې شاوخوا 280 کسان دا مهال په پاکستان کې جرمني ته د سفر لپاره منتظر دي چې جرمني ته یې د راوستلو پروګرام به په چټکۍ عملي شي. په وروستیو کې د جرمني حکومت د چارټر او منظمو الوتنو له لارې یو شمېر هغه افغانان جرمنی ته ولیږدول چې د طالبانو د واکمنۍ له ویرې پاکستان ته تښتېدلی وو. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي او د ښځو د حقونو فعال مرزیه حمیدی د بشري حقونو او دیموکراسي لپاره د جنیوا په 13مه غونډه کې د 2016 کال د ښځو د حقوقو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه د چهارشنبه په ورځ د سلواغې په نوښتمه د افغانستان د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره د هغې ژمنتیا ته د درناوي په پار ورکړل شوه. اغلی حمیدی په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فرانسې ته کډه کړې ده. طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه لګولي دي. د امریکا متحدو ایالاتو ایران ته بیا ګواښ وکړ چې دا به ورته ښوي چې له واشنګټن سره یوې موافقې ته ورسیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت د چهارشنبه په ورځ وویل چې ایران به ډیر هوښیار وي که د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره یوه هوکړه وکړي. دا وروسته له هغې چې د سویس په جنیوا کې د سه شنبه په ورځ د ایران د اتومي پروګرام په اړه د خبرو دوهم پړاو له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېده. لیویت خبریالانو ته وویل چې که څه هم په دې خبرو کې یو څه پرمختګ شوی، خو لا هم د دواړو خواوو ترمنځ په ځینو موضوعاتو کې فاصله ډیره ده. ولسمشر ترامپ په خپله ټروت سوشل شبکه کې ګواښ وکړ او وویل که ایران توافق ونه کړي نو امریکا به د هند سمندر په چاګوس ټاپوګانو کې خپله هوایي اډه وکاروي تر څو په ټکو یې د ایران د خطرناک رژیم د احتمالي بریدونو مخه ونیول شي. پولیس وایي د پاکستان په کراچي ښار کې نن پنجشنبه د ګازو د ډبې په چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د دغه چاودنې په نتیجه کې د هستوګنې یوې درې پولیسه ودانۍ ته هم تاوان رسېدلی دی. د پولیسو په وینا په وژل شویو کې 9 ماشومان شامل دي. چارواکو ویلي دي چې په دې پیښه کې 13 کسان ټپیان شوي چې د درملنې لپاره روغتونونو ته استول شوي دي. د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اوریز نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن پنجشنبه له کاناډا سره لوبه کوي. دا لوبه شیبه مخکې پیل شوه. د کاناډا ټیم پچا وګټله او بالینګ یې انتخاب کړ. دا په دې جام کې د افغانستان څلورمه لوبه ده. مخکنی یوه یې له عربي اماراتو ګټلې او دوه نورې لوبې یې جنوبي افریقا او نیوزیلند ته بایللې دي. د خبرونو پای خغلو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. سویډن د افغانانو په شمول د ځینو هیوادونو د پناه غوښتونکو د ستنولو د بهیر د چټکولو خبره کوي.
مهاجرین دلته چې پناهنده کېږي په ډېرو مشکلاتو باندې په سلو کې که کمی وي قبولي واخلي نور اکثره دوی منفي ځواب ورکوي.
د پاکستان حکومت وایي چې د چمن او کوټې په بندرونو کې بند پاتې افغاني ترانزیتي مالونه کېدای شي د کراچي بندر ته واستول شي.
زه فکر کوم دا زموږ په نفع ده، ځکه چې دلته په کوئټه کې هم خطرات زیات دی د بلوچانو د خوانه وخت ناوخت دلته مزاحدې کېږي. او بل مسله دا ده چې په تجارانو باندې ډیټنشن واردېږي د کانټینرو کرایه ده.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر د ایران په اړه خپلو سلاکارانو سره غونډه کړې. د روژې میاشت ده او د روژې لپاره د ځانګړو خوراکونو په هکله هم مطلب لرو.
د بازار بسیار قیمتي است و می خاطر ما ده خانه هم کوچیک
بازار کې ډیر اګرانی ده و هم دې عمل مو په کور کې هم اچار جوړو او هم مربا، ځکه چې هم ارزانه تمامي کې او هم صحیح وایي.
نور راپورونه او مطالب هم لرو، را سره پات شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
سویدن ویلی چې د افغانانو په ګډون د ځینو هیوادونو د پناه غوښتونکو د بیرته استولو بهیر چټکوي. د سویدن د کډوالو وزیر ویلی چې د کار لپاره به دوی د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ته 10 میلیونه سویدنی کرونه ورکړي. سویدن کې میشت د یو شمیر بې اسنادو افغانانو خپلوان او په دغه هیواد کې د افغانانو د یو شمیر ټولنو غړي د اعلان اندېښمن کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان ګاونډیو هیوادونو څخه د لکونو افغانانو د ایستلو په دوام دا ځل یو اروپایي هیواد سویډن ویلي چې د افغانانو په ګډون د ځینو هیوادونو د پناه غوښتونکو د بیرته استولو بهیر چټکوي. د سویډن د کډوالو وزارت اعلان کړی چې 10 میلیونه سویډني کرونه به له دې هیواده خپلو هیوادونو ته د یو شمیر بې اسنادو کډوالو په بیرته ستنولو ولګوي. د سویډن د عدلیې وزارت د دې هیواد د کډوالو وزیر یوهان فورسل په حواله د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 13مه خپور کړي بیان کې ویلي چې دا ځانګړي سوي پیسې چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ته ورکول کیږي د افغانستان، عراق، سومالیا، ازبکستان، سوریه، تونس او لیبیا څخه د غیر منظمې کډوالۍ مخنیوي او د هغو کډوالو د بیرته ستنولو پر اسانتیا ولګول سي چې په سویډن کې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد سوي دي. یوهان فورسل ویلي چې اوسمهال له هرو دریو پناه غوښتونکو یوازې یوې د پناه غوښتنې قانوني معیارونه پوره کوي. په دې بیان کې د ښاغلي فورسل په حواله زیاته سوي چې دا مرستې د هغو کډوالو لپاره ځانګړې سوي چې د خپل هویت تصدیق اسناد نه لري تر څو دوی سره خپلو هیوادونو ته بیرته ستنېدو کې مرسته وکړي. په دې کې د بیرته ستنېدونکو لپاره د سرپناه، خوړو او طبي مرستو چمتو کول هم شامل دي تر څو د دوی بیا مدغمېدو ته اسانتیا برابره سي. د مرستې به په سویډن کې د جرمونو په تور محکوم شویو اشخاصو لپاره د ایستلو بهیر چټکولو کې هم وکارول سي. د سویډن حکومت د اعلان یاد هیواد کې میشت د یو شمیر افغانانو چې د پناه غوښتنې دوسیې رد سوي خپلوان او د افغانانو ټولنې اندېښمنې کړي. دوی وایي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د سویډن حکومت باید د افغانانو اړوند د پریکړې باندې بیا غور وکړي. د دې ډلې په ستاکولم کې یو میشت افغان چې په خبره یې ځینې خپلوانې چې له 2021 کال را په دې خوا د هیواد ته کډوال سوي او د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې نه دي منل سوي، ازادي راډیو ته وویل د اعلان اندېښمن کړی دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه او نه یې غوښتل نومي راپور کې خپور سي. د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 19مه ازادي راډیو ته وویل
حکومت طالبان عملا در آنجا هیچ امکانات اقتصادی را نمیتونه فراهم بکنه.
طالبان عملا هیچ اقتصادی شرایط برابرولی نشي. سربیره پر دې ډېرې کسان چې دلته او نورو هیوادونو ته کډوال شوي افغانستان کې ژوند ته جدي خطر دی. خصوصا څوک چې 2021 کال کې د طالبانو بیا واکمنېدو وروسته راغلي له تریخ برخلیک، زندانی کېدو او شکنجه سره مخ کېدای شي. په ځانګړې توګه ښځې چې که په هر دلیل بیرته ستنولو ته مجبورې کړل شي افغانستان دوی ته زندان دی چې نه فعالیت کولی شي او نه یې لورګانې د ښوونځي د تګ اجازه لري. که دا بهیر شدید شي زه ډېر ناهیله یم چې وضعیت به افغانانو ته
د سویډن په ستاکولم کې د افغانانو ټولنې یو غړي اختر محمد راسخ هم وویل چې د اعلان د نورو افغانانو د برخلیک په اړه اندېښمن کړی. وایي چې ورځ په لیدا د افغانانو پر وړاندې سخت اقدامات د زیاتېدو په حال کې دي.
سویډن د هغو هیوادونو له لړ دی چې د مهاجرت ژوند دلته مشکلات سره لاس او ګریوان دی. مهاجرین دلته چې پناهنده کېږي په ډېرو مشکلاتو باندې په سلو کې که کمیږي قبولي واخلي نور اکثره دوی منفی جواب ورکړي. د مهاجرت قوانین ډیر سخت دلته په نوي پریکړو باندې ډیر قید کړی دی.
د دې خبره دا مهال سرګونه افغانان په سویډن کې په بی برخلیک حالت کې دي، بی اسناد دي او د ریپورټولو بهیر ته برابر سوی دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د جرمني په ګډون یو شمېر نور اروپایي هیوادونو هم هغه افغانان چې د هیوادونو کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل یا په بیلابیلو جرمونو تورن و د قطر او ازبکستان په همکارۍ بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د 2021 کال را وروسته لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي زرګونه افغانان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون اروپایي ملکونو ته کډوال سوي او ډیرای لا د اوسېدو قانوني اسناد او قبولي هم نه دي ترلاسه کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
لوبخالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د ایران په اړه خپل سلاکارانو سره غونډه کړې. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې د امریکا او پاوځ خایي په لنډو ورځو کې پر ایران برید ته چمتو شي. دغو رسنیو ویلي دي چې پر ایران برید به پراخ وي او خایي څو اونۍ دوام وکړي. نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د امریکا ولسمشر د چهارشنبه په ورځ د سلواغې په نهویشتمه له خپلو جګپړو سلاحکارانو سره د ایران له کړکېچ سره د مقابلې په اړه خبرې وکړې. د سی این این او سی بی ایس نیوز د راپورونو له مخې د امریکا پوځ شایي په راتلونکو څو ورځو کې پر ایران د احتمالي برید لپاره چمتو شي، خو ویل کېږي چې ټرمپ لا هم خپله وروستۍ پریکړه نه ده کړې. سی این این د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې ټرمپ په دې ناسته کې په خصوصي ډول هم د پوځي اقدام پلوي او هم مخالف استدلالونه اوریدلي او د خپلو سلاکارانو او متحدانو نظرونه یې غوښتي دي. په همدې اړه د ټرمپ یو سلاکار اکسیوس وی پانی ته ویلي، ولسمشر رستر بلی ناهیلی کیږي د هغه ځینې نږدې کسان د ایران پر ضد د جګړې په اړه خبرداری ورکوي، خو د ده په اند نوي سلنه احتمال شته چې په راتلونکو څو اونیو کې به پوځي اقدام وشي. د امریکایي رسنیو لکه د اکسیوس، وال سټریټ ژورنال او سی این این راپورونه ښیي چې له ډیپلوماتیکو خبرو سره هم مهاله متحدو ایالاتونو منځني ختیځ ته ګڼ شمېر جنگي الوتکي او د ملاتړ هوایي وسایل استولي دي. ویل کیږي له هغه وخت چې په 2003 میلادي کال کې پر عراق برید کړی و، دا په سیمه کې د امریکا تر ټولو ستر هوایي تمرکز دی. د اکسیوس د راپور پر اساس امریکایي چارواکي باور لري چې د ټرمپ اداره د عامه افکارو تر اټکل ډیر یوې پراخې جګړې ته نږدې شوې ده. د خبرو سرچینو په وینا پر ایران احتمالي پوځي عملیات شایي یو څو اونیس او پراخ کمپاین وي چې تر محدود او هدفي برید به ډیر یوې بشپړې جګړې ته ورته بڼه ولري. وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی چې امریکا په وروستیو ورځو کې پرمختللي اف 15 او اف 22 جنگي الوتکې، د قماندي او کنټرول الوتکې او د هوایي دفاع سیستمونه سیمې ته لیږلي او دوهمه الوتکه وړونکې بیړۍ هم منځني ختیځ ته روانه ده. د دې رسنۍ په وینا دغه پوځي وړتیا امریکا ته دا امکان ورکوي چې یوازې محدود برید ونه کړي، بلکې د ایران پر ضد دوامدار او اوږدمهاله هوایي جګړه په پام کې ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د چمن او کوټې په بندرونو کې بند پاتې افغان ترانزیتي سوداګریز توکي اوس د بیا صادراتو لپاره د کراچۍ بندرونو ته لیږدول کېدای شي. دغه محمولې له میاشتو راهیسې په چمن او کوټه کې بندې پاتې وې، خو افغان سوداګر د کراچۍ بندر ته د خپلو توکو د بیرته ستنولو په اړه بیلابیل نظرونه لري. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د پاکستان حکومت لخوا په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د مالونو په اړه د سختو اقداماتو په دوام تازه د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې اف پی آر اعلان کړی چې هغه افغان سوداګریز ترانزیتي محمولې چې له میاشتو راهیسې په چمن او کوټه کې بندې پاتې وي اوس د بیا صادرولو لپاره د کراچۍ بندرونو ته لیږدول کېدای سي. پاکستاني ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د چهارشنبه په ورځ د دلوي په 9 راپور ورکړی چې د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې د اعلان له مخې د ټولو بندو سوداګریزو توکو بیرته حرکت اوس د کراچۍ بندر د قاسم بندر له لارې د بیا صادراتو اجازه ورکول شوې ده. د دې امر له مخې په چمن او کوټه کې بند پاتې سوداګریز توکي باید موجوده مقرراتو سره سم او د ګمرکی چارواکو تر څارنې لاندې د کراچۍ بندرونو ته ولېږدول سي. د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې له ضمانتي ترانسپورتي شرکتونو څخه هم دا غوښتي چې د توکو د لېږد لپاره دې رسمي غوښتنه ورکړي. د دې راپور له مخې هر کاروان به حد اکثر 15 موټر وي او د ګمرک یو مامور به ورسره مل وي. یو شمېر افغان سوداګر د خپلو هغو توکو د بیا صادرولو په اړه ویشلې نظرونه لري چې په چمن او کوټه کې بند پاتې دي. د ننګرهار د سوداګرو د ټولنې مشر او سوداګر زلمی عظیمی چې مالونه یې له میاستو راهیسې په کوټه کې بند پاتې دي، د پنجشنبه په ورځ د دلوي په 1:30 ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه د افغانستان د خصوصي سکتور په ګټه ده.
زه فکر کوم دا زموږ په نفع ده، ځکه چې دلته په کوټه کې هم خطرات زیات دي، د بلوچستان د خوانه وخت نه وخت دلته مزایده کیږي، او بل مسله دا ده چې په تجارانو باندې ډیټنشن وارديږي، د کانټینرو کرایه ده او د ډرایورانو موټروانانو د دې روزمره دیاړي د تا ظالمانو دوره زله زره کلدارې د یو گاډي د دې دیاړي غواړي. تاسو د افغانستان د سکتور خصوصي په نفع ده.
خو یو شمیر نور افغان سوداګر وایي چې د کراچۍ او بندر عباس بندرونو لاره د دوی توکو بیا صادرول ډیر لګښتونه لري. د غړیو افغان سوداګر حاجی قدیر چې مالونه یې په چمن کې بند پاتې دي، ازادي راډیو ته وویل
جنسای ما و چمن داریم اونم روغنه. اینها تقریبا طبق محاسبات که ما کردیم اگه
زموگ مالونه چمن که دی غوړی دی، د هغه محاسبو له مخې چې موږ کړی کدا له چمنه کراچۍ ته یوسو او له کراچۍ څخه بندر عباس ته بیا صادر کړو، تقریبا $8,000 پر هر کانټینر لګښت راځي، په داسې حال کې چې ارزښت یې $25,000 دی، یعنی تقریبا 80% د جنس د ارزښت لګښت راځي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډخونه وایي که څه هم دا پریکړه کولای سي د نورو زیانونو مخه ونیسي، خو په خبره یې درنو اضافي لګښتونو په سوداګرو دوه چنده فشار راوړی او د دواړو خواوو ترمنځ سمدستي حل او همغږۍ ته اړتیا ده. د دې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
بلې مشکل اساسي است که بالای اول کس برلاویږي که د مرچ آمدن د تنشن آمدن
اساسي ستونزه دا ده چې پر دې مالونو د راغلي د تنشن سربیره موټر چلون کې هم د ودریدو پیسې غواړي، او دا د سوداګرو لپاره ډیر لوی زیان دی. خو سوداګر مجبور دی چې خپل مالونه انتقال کړي. هله تجربه ترجره دی موضوع ته د هلارو منتل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سوداګری وزارت د جنوري په 12 په یو بیان کې ویلي و چې ټول هغه افغان ترانزیتي توکي چې په کراچۍ او ګوادر بندرونو کې بند پاتې دي د بیا صادرولو لپاره به خصوصي. تر دې پریکړې وروسته یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی د توکو بیا صادرولو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې د پاکستان حکومت لخوا د 2015 کال د اکتوبر په 10 د دواړو هیوادونو ترمنځ تر نښتو وروسته وتړل شوې. وروسته بیا د طالبانو حکومت د دې لارو د بیا پرانیستلو مخالفت وکړ او ویل چې دا لاره به یوازې هغه وخت پرانیستل سي چې پاکستان تضمین ورکړي چې دوی به بیا دا لارې په هیڅ پلمه نه تړي. که څه هم د طالبانو او پاکستان حکومتونو د اکتوبر له نښتو وروسته د قطر او ترکیې په منځګړیتوب اوربند وکړ، خو د لارو د بیا پرانیستو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی سوی او د خبرو اترو د پرمختګ جزئیات هم لا نه دي خبر سوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته سره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس برا شو د کرکټ نړیوال جام ته چې لوبې په سریلانکا او هند کې روانې دي. د افغانستان او استرالیا لوبډلې د شل اوورونو د کرکټ په نړیوال جام کې له دوهم پړاو څخه پاتې شوې. د افغانستان لوبډله چې لومړی ځل یې په 2010 کال کې د اتلولۍ ته لاره موندلې وه، سږ کال هیله منه وه چې دوهم پړاو ته به ووځي، خو بریالۍ نشوه. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د شلو اورونو د کرکټ په نړیوال جام کې 8 برلاسه لوبډلې معلوم شوې. په دې نړیوال جام کې چې د فبروري په 1 د سریلانکا او هند په ګډ کوربتوب پیل شو، د نړۍ شل لوبډلو په 5 ګروپونو کې برخه پکې واخیسته. په هر ګروپ کې پنځه لوبډلې د پچل مخې سره یو ځای شوې وې چې د سر دوی دوهم ګروپ ته ووتې. افغانستان د دې اتلولې په ډی ګروپ کې وو چې د کپتان راشد خان په وینا د دوی په ګروپ کې دوی ډېرې پیاوړې لوبډلې ورسره یو ځای شوې وې، نو د دوی لوبډله دوهم پړاو ته ونوته. په لومړي پړاو کې د نړۍ یو ډېره تکړه لوبډله آسترالیا هم پاتې شوه. آسترالیا په بی ګروپ کې له سریلانکا او زیمبابوې څخه ماتې وخوړې. د شلو ورنو د دې اتلولې په لومړي پړاو کې هند، جنوبي افریقا، ویسټ انډیز هغه لوبډلې دي چې خپلې ټولې ګروپي لوبې یې ګټلې دي. کرکټ د شلو ورنو، د پنځوسو ورنو او ټیسټ لوبو نړیوال جامونه لري. د شلو ورنو نړیواله لومړۍ اتلولې په 2008 کال کې په جنوبي افریقا کې ترسره شوه. روانه اتلولې لسمه یوه ده. تر اوسه دا اتلولې دوه ځله هند، دوه ځله ویسټ انډیز او دوه ځله انګلستان خپله کړې ده. سریلانکا، پاکستان او استرالیا یو یو ځل دا نړیوال جام ګټلی دی. افغان لوبډلې لومړی ځل په 2009 کال کې د شلو ورنو نړیوال جام ته لار وکړه.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیا ځایي مسؤلین، همدارنګه کروندګر او سوداګر وایي چې د بخوا په پرتله د دې ولایت د تازه میوو او ترکاریو په حاصلاتو کې 15% ډیروالی راغلی دی. دوی زیاتوي د کورنیو حاصلاتو په ډیرېدو سره په بازار کې هم تر یوې اندازې د نورو هیوادونو د تازه میوو اړتیا کمه شوې. په تازه میوو کې مڼې، ناک، شفتالو، زردالو، املوک او انګور او په وچ میوو کې زنغوزي او چارمغز د پکتیا له مهمو کرنیزو محصولاتو څخه ګڼل کیږي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د پکتیا ولایت د کرنې د برخې مسؤلین، همدارنګه د شنو میوو او ترکاریو سوداګر او کاروباریان په دې ولایت کې د دې برخې د حاصلاتو د ډیرېدو خبره کوي او وایي د پکتیا کورنۍ او بیا له دې سره په څنګ کې د هیواد په کچه کرنیزو محصولاتو تر ډېره د داخلي بازار اړتیاوې پوره کړي او نرخونه یې هم مناسب پاتې شوي دي. دوی زیاتوي په پایل کې له پاکستان سره د لارو د تړل کېدو له کبله د تازه میوو او شنو ترکاریو د کمښت په اړه اندېښنې وې، خو اوس یې تشه تر ډېره بریده کورنیو حاصلاتو ډکه کړې ده. د تازه میوو یو تن سوداګر روزي خان احمدزی ویل
میوجات او د پکتیا میوجات او د نور ولایتو د وردګو دي، دوه لوګر دوه د پکتیکا د ورګون میوجات سی وګوري. دا میوه په خوند کې، ذایقه کې، په رنګ کې ډېر فرق لري. د الله فضل د موږ دومره میوه جاتې اوس عملاً تاجکستان ته ځي، نورو جویو ته ځي، وچه میوه د موږ سه هند ته ځي، چین ته ځي، دغو جویو ته ځي. نو موږ د الله فضل د افغانستان خو بیخي یو غنی مملکت د میوه جاتو په حساب باندې.
د ګردیز ښار د سبزیو او میوو د منډۍ یو تن دکاندار ګلاب ګل درویش هم وایي چې اوس مهال مارکیټ کې په کافي اندازه تازه میوې شته او ځینې نورې بیا د ایران او چین څخه هم واردېږي.
شکر الحمدلله هر څه شته، لکه مڼې دي، انار دي، انګور دي. خلک بس دغه مڼې دي، ورور جان، انار دي، انګور دي، دغه شان خلک سره غواړي. نور بس دا مالټې دي، له ایران نه راځي، لکه دا کیوي وخه، ناک وخه، دا شان لږ جن. نور ان شاء الله هر څه شته خیري.
د ژمی په موسم کې نور کلونه د مالټو په ګډون یو شمیر تازه میوې له پاکستان څخه وارددي. خو د تیر کال په اکتوبر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو له بندېدو وروسته بازارونه تر ډېره کورنیو میوو نیولي او یوه برخه یې له ایران او چین هم وارديږي. د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز ښار یو بل اوسیدونکی فریدالله وایي
انار سته، مڼې سته، انګور سته. د دې نه اوس هم خدای مهربان نن ورځ پسرلی کې د افغانستان خپل میوه موږ ته صحیح ده. اوس مثلا ایران میوه شته، اوس وطني خپل وطن سه ارزان هم ده او ښه کیفیت هم لري.
بلوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې دوی په دې ولایت کې د میوه او کرنیزو محصولاتو د ډیرېدو لپاره له کروندګرو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې دي. د یاد ریاست استازي انجینر سنگرمل جلالی وویل
سکل د ټول میوه حاصلات په پکتیا کې شو او نسل ویک زره 1500 تقریبا تنه حاصلات لرلو په پکتیا کې. یوازې د مڼو نور په دې څنګه کې مونږ د میوجاتو په بخش کې همداسې د ناکو، شفتالو، زردالو، حتی املوک هم مونږ تولیدات لرلو، انګورو تولیدات هم خو. نو مونږ خلکو ته د قانون ته سړی خونیم جوړی کړی دی، د نیالګي د ایښودلو نه نیولې تر رفیع سیل پورې، تر د ساتنه پورې د امراض په بخش کې مونږ ترننګونه ورکړی دی.
یاد دیوی په خوا په کافی اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله د تازه میوه او ترکاریو ډیره برخه خرابیده، خو اوس مسؤلین وایي چې په دې برخه کې ځینې پرمختګونه شوي دي. د پکتیا د کرنې ریاست د مسؤلینو په وینا د نړیوالو بنسټونو په مالي او تخنیکي همکارۍ د ولایت په کچه 390 سړی خونې جوړې کړي او د 16 نورو جوړول هم په پام کې دي، چې په دې سره تر یوه بریده د تازه میوه او ترکاریو اندازه لوړه شوې او د خرابېدو مخه هم نیول شوې ده.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کړه دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه څه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو خوشبندۍ بڼه له ازادي راډیو.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. زه سلطان محمد سرواریم او په تخنیکی چارو کې طاهر روشان را سره مرسته او همکاري لري. په انټرنیټ باندې زموږ پته مهیروي ازادي راډیو دات کام را بشو د خبرونې نورو پاتو مطالبه ته. د روژې پر را رسیدلو سره یو شمېر افغان جونې او مېرمنې وایي په کورونو کې مرباګانې، چکنیانې او اچارونه جوړ کړي دي. دوی وایي دا کار ځکه کړی چې ورته ارزانه تمام شي او صحي. ډاکتران بیا وایي دا خوراکي مواد باید په کافي اندازه استفاده شي، د جوړولو پر مهال د موادو په کارولو کې احتیاط وشي او په ځانګړي ډول هغه کسان چې د معدې تکلیفونه یا د شکرې ناروغي لري باید ډیره استفاده ترې باید ډیره استفاده ترې ونه کړي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د روژې په ماښام کې اچار او چکنی او په پیشلمی کې هم مربا دا په ډیرو دسترخوانونو یخې معمول خواړه دي. یو شمیر افغان جونې او میرمنې وایي سږکال یې هم روژې ته په خپلو کورونو کې ځینې مرباګانې، چکنی او اچارونه جوړ کړي دي. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې هم ورته ارزانه تمامېږي او هم صحي. د کابل اوسیدونکو نفیسې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بازار بسیار قیمتي است و می خاطر ما د خانه هم ترشی جوړ
بازار کې ډیر اکرانی ده. هم دې عمل موږ په کور کې هم اچار جوړو او هم مربا، ځکه چې هم ارزانه تمامي کې او هم صحیح راځي. مربا له مڼو جوړو، مڼې د ورځې کې ارزانه دي. د نارنج له خلال او گازرو هم جوړو. اچار بیا له شلغم، گازرو، ګلپي، تور بانجان او له نورو شیانو جوړو.
زردک، ګلپي، بانجان سی او چیزا جوړ میکنیم.
د نوموړي په خبره ساګروژا د کابل په بازارونو کې په سرکه کې جوړ شوی د بیلابیلو سبزیو او ترکاریو مکس اچار 1 کیلو په 500 افغانۍ او د مڼې مربا بیا 1 کیلو 100 افغانۍ ده. دا خبره یو شمېر نورو کابل خاریانو او هټیوالو هم ازادي راډیو ته وکړه. ویل په ټوله کې نرخونه هم دادي، خو د دوی په خبره ممکن څوکې په لس کمو یا لس زیاتو هم وپلوري. د ننګرهار اوسیدونکي سکینه بیا وایي دوی هر کال روژه کې د اوري اچار او چکنی جوړوي.
مونږ د سرکی اچار نه چوو، د اوري اچار چو پروژه کې او د شنې دڼیا چکنی کوو چې شنه دڼیا، مرچک او هوږه د ماشین نه وباسو او مستو کې ګډو.
ډاکټران وایي د خوراکي مواد باید په کافي اندازه استفاده شي، د جوړولو پر مهال د موادو په کارولو کې احتیاط وشي او په ځانګړي ډول هغه کسان چې د معدې تکلیفونه او یا د شکرې ناروغي لري باید ډیره استفاده ترې ونه کړي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نور الله چمتو ازادي راډیو ته وویل
چیرته چار په اوري کې جوړ شوی کوم ممانعت پکې نشته. د مڼې سرکه هم ګټوره ده، همداسې مرباګان کې ډیره زیاته ده، معمولي پوره استعمال شوی نه بهتر وي. ځینې مصنوعي بوري هم جوړ شوي چې هغې نه هم کېدلی شي غذایي موادو کې استفاده ترې وشي. دا مربوطي په دې چې ځینې کسان دي چې د معدې تکلیف لري، زخمونه لري یا تیزابیت لري یا زړه شنه لري، همداسي یا وزن زیات ته یا د شوګر یا شکر ناروغي لري چې دغه مریضان باید چا توجه وکړي دې برخه کې چې په ډیر استعمال نشي.
یادونه ده که یو شمېر خلک روژې ته په کور کې مرباګانې، چکنیانې او اچارونه جوړوي، ځینې نور له بازاري هغو استفاده کوي، یو شمېر بیا چې ډیر د خپلې روغتیا په فکر کې دا خواړه هیڅ نه خوري. خو داسې کسان هم شته چې دواړه ډوله یې په دسترخوانونو ایښي وي او په کور کې تولید شوی محصول له بازاري هغه سره پرتله کوي چې کوم ښه او خوندور دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره.